السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړی کې زه منور شاه تاسو قربایم نیکه هلو پردونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ. د خبرونو سرټکی په لکی مرواد کې د وجل شوو سلورو پولیسوالو جنازې وشوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا سملې د ټاکنو نیټه اعلان کړه. او په افغانستان کې په ورستیو سیلابونو کې خواوشا 900 کورونه ویجاړ شوې دي. د خبرونو تفصیل د لکی مرواد ضلع د پولیسو په مرکزی دفتر کې د وجل شوو پولیسوالو جنازې وشوه چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ. د یو افسر په ګډون د غسلور پولیسوالا 13 شپه په وسلوال برید کې وجل شوی او نور اشپاګ جوړ شوی وو. د لکی مرواد د پولیسو ویان شاهد خان نن سهار وختي مشال لري وویل د برید بیګا یو بجه تر سره شوی چې پکې د پولیسو ډي اس پي اقبال محمد هم وجل شوی دی. نو موري زیاته کړه
پولیس د امدادي پارټي پر ډي اس پي سي په قاعده چې پولیس نفري ور روانه شوی و. پرواله مور له خوا د دوی حکومت پی سي کې دتا آی ډي بلاست ور شو. اقبال محمد صاحب نو درې ګن مینال و سره ټوټل څلور شهیدان شو پکې. دا یو ډرایور سي د زخمی دی.
وجل شوی ډي اس پي اقبال مومند د پېښور د عدیزو سیمې سره تعلق درلود. د پښتو ژبې یاد شاعر وو او تر دې وړاندې هم په مرګونی بریدونه شوي وو، خو د هغې نه ژوندی وتلی وو. تر اوسه په لکی مرواد صدر تاڼه د حملې ذمواري چا نه ده منلې، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلی دی. د قومي اسمبلی نه وروستو سینټ هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منظور کړی دی. په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سوموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. دغه قانوني مسوده د مارچ په 28مه وفاقي کابینه او د مارچ په 29مه قومي اسمبلی د ځنو بدلونو وروسته منظور کړه. نن یعنی د مارچ په 30مه د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل لخوا سینټ ته د قانوني مسویده وړاندې کولو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکړ او شعارونه ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه دی. په دغه مهال د قانون وزیر ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په سپریم کورټ کې یو نوی رجحان لیدل شوی او د اجتماعي فکر چلولو پر ځای عدالت په یو فرد پورې تړلی پاتې شوی. د بل تر منځوریدو وروسته غونډه د جمعې ورځې سهار له 9 بجې پورې وزنډول شوه. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د قومي اسمبلی څخه د بل د منځوري ورستو په ټوئیټر ولیکل چې ولس به د مجرمانو د ویډل لخوا په سپریم کورټ د برید او د عدالت د اختیار کمولو پر ضد مخالفت کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه. کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو وویل دغه انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې وه. نوموړي پاستول شوي لیک کې عذر وړاندې کړی و چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله تر دې نیټې وړاندې ټاکنې ممکنې نه دي. د خیبر پښتونخوا گورنر د جنورۍ په 18مه د هغه وخت د اعلی وزیر محمود خان په سپارښتنه تنا صوبائی اسمبلی ما تکړه. تر دې وړاندې د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی هم ړنګ کړل شوې. پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن مو په پنجاب په حکومت کې شامل وو وایي د اسمبلی متولو هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستلو چې زر تر زر عام انتخابات وکړي. په دواړو صوبو کې اوس مهال نگران حکومتونه کار کوي چې له آئین سره سم په کار واچي د اسمبلی تر ړنګېدو وروسته په نوي ورځو کې انتخابات شوي وي، خو الیکشن کمیشن په دواړو صوبو کې انتخابات د اکتوبر میاشتې پورې ځنډولې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي ورستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې سباندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی د چهارشنبې په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره یې د زیانونو شمیرې ابتدایي دي. د نوموړي په وینا په دغه سیلابونو کې تر اوسه 900 کورونه ویجاړ شوي، درې تنه وژل شوي او په ټوله کې 2000 جیره به د کروندې ځمکه ویجاړه شوې ده. دغه زیانونه د افغانستان افغانستان په 14 ولایتونو کې اوختي چې د هیواد مرکزی سیمه او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنیو مرستو په اړه ارزونه کوي. او بل خبر دا چې د یوکرين پوز نن ویل د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې د روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړ او د دونیسک سیمه په باخمود خار او خواوشا سیمو کې د روس لزګونه بریدونه په شاتم بولې. د یوکرين د پوز د مشرتابه لخوا نن ورځنی معلومات خپاره کړل شو چې وایي ځواکونو په تیرو سړيرشت ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې شپېته بریدونه په شاوتم بول چې پکې 28 یې یوازې په باخمود خار شوې دي. په یاني حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی پرون د امریکایي ایوان نمائندگان یا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل په تیرو اوسو نیو کې روسي ځواکونو د بخمود خار او خواوشا سیمو پر ضد کاروي کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د نوموړي په وینا په دغه سیمه کې د جګړې پر مهال د واګنر په نوم اجیر ملیشې ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په لکی مروت کې د وجل شوو پولیسوالو جنازې وشوي. بلخو مدني فعالان وای تر هغه غریب هله ختميږي چې د وسلوالو پر ضد به توپیر کاروي وشي. د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو په اړه قانوني مسوده له قومي اسمبلی وروسته نن سینټ هم منظور کړه. د پاکستان د کروندګرو ټولنه مزدور کسان غورځنګ وایي د ګرانۍ له وجې په کرونده کې ژوند ګران شوی، په کار د چې حکومت ورسره مرستې وکړي.
ٹی پی گران دا، یوریا گران دا، ڈیرانو نگران دی، ہر یو شیئر ڈیر زیاد گران شبے دے، خانانو لنیم ور کئی، تو اجارے سسٹم امینو، کسان رس پورا لاندی زی، تا اس ٹکٹری ہو رے.
پاکستان په واشنگتن کې کیدونکو د ډیموکراسي په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې حق له د پاکستان په خوانې سفیر اشرف جنگی قاضی سوای
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، موږ سره خاص تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی او چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی.
د افغانستان خوست شیخ زید پوهنتون په تدریسي روغتون کې د وړیا درملنې لپاره نوې ټکنالوژي او طبي اسانتیاوي فعال کړل شوې دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې رپورټونه شننې تبصره او مرکه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې په تاڼه په وسلوال برید کې د سړک تر غاړې بم او د سړک په غاړې بم چاودنه کې د یو افسر په ګډون سلور پولیسوالا وجل شوی او شپږ نور جوړ شوی دي. د لکه مروت د پولیسو ویان شاهد حمید خان مشال لريو تویل چې د مارچ په 13 شپې یو بجه وسلوالو په صدر تاڼه حمله وکړه چې پکې 15 سرتیري جوړ شول. د وای د لکه مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومند له نور سرتیرو سره د پیخي ځای تر روان وو چې گاډی د سړک د غاړې ماين چاودنې ښکار شو. دوی وایي چې په لکه مروت کې د مودی رئیس د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، خو بلخوا د سیمې خلک بیا په حکومت نیوکه کوي چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق کوي او د ټولو پر ضد یو شان او به توپیر عملیات نه کوي، نو ځکه ترهګری نه ختميږي. په دې هر څه د اسرار الله مومند رپورت کې نور تفصیل ورو.
د خبر پختونخوا لکې مروت اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یې وسلوال ښکاره ګرځي او ریاست پرې خاموش دی. د برسال کې دا چې د مارچ په 13 شپې مهال په لکې مروت کې پرتاڼه په وسلوال برید او سړک غاړې بم چاودنه کې د لکې مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ جوبل دي. تر اوسه پر صدر تاڼې د حملې ذمواري چا نه ده منلې، خو طریق طالبان پاکستان د سړک غاړې بمي برید مسؤلیت منلې. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دفتر د مارچ په 13 په بیان کې ویلي چې د لکه مروت په پیخه کې د وجل شو پولیسو جنازه شوې ده چې ورته یو شمېر لوړپوړي پولیسو امنیتي افسران او چارواکي ورغلي وو. وجل شوی پولیس افسر اقبال مومند د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د پیښور د متنو د ادیزو اوسیدونکی وو. دغه پر وجنه پر ټولنیزو شبکو یو شمیر شاعرانو هنرمندانو جوړ خپګان خولې دی. په لکه مروت کې یو مدني فعال د مسکر د مارچ په دیرشمه مشاله ډوتول که څه هم حکومت وایي چې په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات ترسره کړي، خو د په خبره د دې باوجود هلته وسلوال شتون لري. نوموړی وایي بدامنی به هله ختمیږي چې حکومت د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات وکړي.
دلته ښکارا لیدل کېږي د څو شپې اول ما پخپله لیدلې دي چې په دا هویتو سیمو کې هلته دوی ګوټ طالب نام ورکوي، یا مطلب د چا نام ورکوي، که ګوټ دي که بیټ دي مونږ دپاره خو بیټ دي. نو هغه ښکارا په بازار کې دننه مسله ګرځي. نو په داسې صورت حال کښې چې دا خلک ویني چې فوجي وي هلته بیا طالب وي او دا هر څه په سترګو ویني، که دا ډول پیښې وشي بیا هغې بعد کښې ریاست مطلب غوټې غوټې اوښکې تیوي چې دا خو داسې جبر وشو، زیاتوب وشو، یا مونږ آ کوو یا دا کوو. نو هغه ولس ته دا خبره بالکل تر غزن جن اوس ښکاري شي په وجه باندې خلک بالکل مطلب ریاست نه یا د دوی نه دا بالکل د تمه ختمه شوې ده چې مونږ دپاره به دوی دا مسله حل کړي، دهشتګردي به د منځه یوسي.
د دې مسکر زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو او بیا یې پر ضد د پوځي عملیاتو هدف نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی او باید مرستې ورسره وشي. د لکې مروت اوسیدونکې او د چارسدې باچا خان پوهنتون پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې په لکې مروت کې د پروسه کال پرتله سږ کال بدامنی زیاته شوې. نوموړی وایي چې په سیمه کې وسلوال هم تر سترګو کېږي. فجر رحیم مروت د مارچ په دیرشمه مشاله ډوته وویل چې د مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ وجه سخت دریځي، بېروزګاري او د سیمې موقعیت دی. نوموړی وایي هر کلی کې د طالبانو یو جاسوس اوسیږي او چې کله څوک پولیسو یا پوځ ته د وسلوالو د شتون په اړه معلومات ورکړي نو وسلوال بیا هغه تن نه پرېږدي. مروت وایي ریاست په تیر وختونو کې د جنگ په نوم پیسې ګټلې او دې لړ کې یې غټه سرمایه کاري هم کړي، اور د په خبره تر څو چې د دې هر څه د مخنیوي لپاره کار نه وي شوی نو د بدامنۍ مخه نشي نیول کېدی.
مطلب دا دی چې تا انویسټمنټ جنګ لپاره کړی که نه، اوس ما لکه زه انتدادي چې دغه انویسټمنټ په تیغه ورکې لکه چې کوم د جنګي ماحول او جنګي اقتصاد پیدا کولو کې موږ انویسټمنټ کړی دی. مختلف مذهبي ګوندونه دي، مذهبي ټولنې دي، مذهبي شنونه دي، حرکتونه دي، لښکرې دي، هغه دي،
د خبر پختونخوا د مواصلاتو چارو لنډمهالي وزیر محمد علي شاه دا تورونه رد کړي چې ګین په لکه مروت کې وسلوال په ښکاره ګرځي او حکومت پرې سترګې پټې کړي. نوموړي د مارچ په دیرشمه مشاله ډوته وویل چې په سیمه کې د لسیزو رهیسې د را روانې بدامنۍ په مکمله توګه ختمولو کې به وخت لګي.
زه حیران یم چې یاره دا تاسو کوم کوشچن کوئ چې دا په څه بنیاد باندې دا چا داسې ریس کړی دی، ځکه چې دلته خو باقاعده ګورمنټ دی او د هغې خپل یو پالیسي ده. نو زما په خیال باندې خو داسې ممکنه نه ده چې څوک وایي چې هغه داسې اوپن ګرځي او داسې ماحول جوړوي.
په لکه مروت کې پر پولیسو بریدونه پر داسې وخت شوي چې په دې سیمه کې له مودې راهیسې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړو، پولیسو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هغو بریدونو کې یې د ځنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د وسلوالو حملو پر ضد په بیا بیا د ولسي پاڅون په نومو مظاهرې او پرلتونه هم شوي دي. په همدې حال کې د سیمې پولیسو او پوځ هم د لکې مروت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي دي چې پکې یې یو شمېر وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړي دي. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکي وایي وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د قومي اسمبلی نه پاس د دې هیواد سینټ هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک د محدودولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې. دا مسوده د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارل سینټ ته وړاندې کړه. په دغه موقع د تحریک انصاف غړو د دې مسوده مخالفت وکړه. د دې نه مخکې د قومي اسمبلی د قانوني او عدلي چارو کمیټې سپریم کورټ په قواعدو کې د بدلون لپاره مسوده منظوره کړې وه. د سپریم کورټ پنځه کسیزه جرګه کې شامل جسټس امین الدین په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ټاکنو ځنډولو د کیس لا اورېدو هم معذرت کړی او له دغې وروسته د عدالت لویه جرګهګۍ ماته شوه. په دې هکله تفصیل زموږ همکار طاهر خان د زموږ د همکارې انیس اجمل سره په خبرو کې په تیره ګړۍ کې داسې راکړې.
سپریم کورٹ کې چکم د پینزو ججانو یو بینچو هغه اوس مات شوی دی چې کله نن د زیارت پر ورځ دغه خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلو انتخاباتو ملتوی کولو خلاف چې کوم د پی ټی آی درخواست دی دغه غسمات شروع شو، نو یو جج جسټس امین الدین خان هغه وی چې هغه انکار وکړ چې په دغه پنځو کسانو ججانو کې دی هم کینی، او هغه بیا د دې یو دلیل دا پیش کړ چې 13 ورځ د شروع پر ورځ یو عدالت کې یو بل مقدمه او کیس وو پاره کې هغه د جسټس قاضی فایز عیسی په مشره کې یو درې رکنی بینچ وو، نو هغه دا فیصله کړې و چې ترسو د چیف جسټس د مشر قاضی د اختیاراتو په اړه باندې قانون سازی نوی پوره شوی، نو هغه وخت پورې دی از خود نوټس په بنیاد چې څومره کیسونه مقدمه داغه سماعت کیږي غټول دی تر هغه وخت پورې ملتوی کړی دی جسټس امین الدین، چې په دغه بنیاد باندې ځکه چې جسټس امین الدین په خپل هم د دغه درې ججانو چې دا 13 ورځې سماعت دی بلې مقدمه کې کو داغه هم ممبر وو، ناګه وچره دغه فیصله رستو ز اوس پرې بیچ کنه کنه مودا وخت په سپریم کورٹ کې د ججانو خپل منځي مشورې روانې دي چې د بل بینچ اعلان وشي، نو هغه د اوس انتظار دي ځکه چې اوس سماعت تر د نوې بینچ جوړېدو پورې هغه ملتوي شوی دی.
سمدا او یو بل خبر بیا دا مو چې قومي اسمبلی د سپریم کورټ د ترامیمو په اړه یو بل منصور کړي و، غي بیا سېنات ته لیږلې وو، نو اوس په سېنات کې په دې اړه څه فیصله شوې دا وکنه؟
سېنات هم دا بل منصور کړي دي، او سېنات کې نن سهار د قانون وزیر نذیر اعظم تارټ د بل وړاندې کونکو هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د سېنټرانو لخوا دغه مخالفت شو، وروسته چې کله بیا په دې باندې رائے شماري کېده د منزورې لپاره، نو د دې بل په حق کې شپېتو کسانو رائے ورکړه او په مخالفت کې 19 کسانو، نو د پی ټی آی سېنټرانو هغه بیا دغه د بل هغه کافیان چې وي هغه اوښلولې، او د سېنټ چیرمن مخې ته دغه هغه هم وشتلې او ناره موهلې، خو بهرحال دغه مخالفتونو باوجود دغه بل پاس شو. لکه بر بل پاړه باندې مختصر دومره وایو
چې
دا بل د چیف جسټس د سپریم کورټ دغه د از خود نوټس یعنی په خپل سر باندې د مقدمو فیصله کول د هغه دغه اختیارات ختمول دي، او اوس د دې بل جدا بسدر تزي او هغه به ګورو چې د سخت کوي که نه کوي، نو دغه بل په بنیاد باندې اوس د از خود نوټس اختیار هغه د چیف جسټس سره یوازې پاتې نشو، بلکې د چیف جسټس او د نورو سینیر ججانو په یو کمیټې په جوړیږي هغه به دا فیصله کوي. بل پکې مهم پدې کې یو ټکی دا او شو ترمیم شو د شمالي وزیرستان نه چې کوم د قومي اسمبلی ممبر محسن داور 13 ورځ پدې کې یو ترمیم پیښ کړ، او دا هغه ترمیم پر بنیاد باندې چې کوم اول خو حق ارچا ته ورکړل شوی وو چې د سومو د از خود نوټس مخالفت وکړي، لیکن هغه پکې بیا دا ترمیم اضافه کړ چې په ماضي کې په از خود نوټس چې کومې فیصلې شوې دي هغه ته دوم د اپیل حق ورکړي، نو دلته اوس دا ویل کیږي چې نواز شریف ځکه چې هغه از خود نوټس باندې هغه نه هل شوی مو، او دغه کیس چې کوم د پاناما او دې سره سره بیا په د پی ټی آی یو بل مشرو جانگیر خان ترین هغه هم دغه رنګ، نو چې کوم کسان په ماضي کې نه هل شوی دي هغه ته اوس د هغه د خلاف کوم فیصله دغه د اوریدو هغه ته حق ورکړي شوی چې هغه دغه خلاف یو اپیل وکړي.
دا وو په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس اختیاراتو په حواله د اختیاراتو په حواله چې کوم قانوني مسوده و پاغې د قومي اسمبلی او بیا د سېنات د منځوري په حواله و امداراز د پاکستان سپریم کورټ دا اوریدنې په حواله زمونږ د همکارې انیس اجمل سره خبرې کړې وي. ورزو هم دغه سره تړلې یو بل ریپورت لرو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن 13 ورځ د یو نوټیفیکیشن په خبرولو ویل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات روان کال د اکتوبر په 8 نیټه تر سره کیږي. الیکشن کمیشن ویل چې دا ګام یې د خیبر پختونخوا د گورنر غلام علي په سپارښتنه پورته کړی دی. گورنر د انتخاباتو کمیشن ته ویلی وو چې دلته کې د امنیتی حالاتو لوجه دوی غواړي چې د اکتوبر له 8 نیټه وړاندې د انتخاباتو لپاره حالات برابر ندي، او هم په دغه نیټه د پنجاب د انتخاباتو په ورځ دلته هم انتخابات وشي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوسره کوي.
الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې وروستو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. د ټاکنو د کمیشن لخوا د جاری شوي نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په سپارښتنه د اکتوبر اتمه نیټه ټاکلې شوې ده. دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو په وجه د پنجاب د تحلیل شوي اسمبلۍ لپاره د اپریل د 13 نیټې په ځای د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړې وه. د انتخاباتي کمیشن د دغه فیصلې وروستو د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي الیکشن کمیشن ته خط لیکلی و او په هغه خط کې په خیبر پښتونخوا کې د خرابو امنیتي حالاتو او د وسلوالو د بریدونو ذکر شوی و او د الیکشن کمیشن نه پکې غوښتنه شوې وه چې د پنجاب په رنګ دې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو لپاره هم د اکتوبر 8 نیټه وټاکلې شي. په نوی ورځو کې د نن په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره ولسمشر عارف علوی د اپریل 13 نیټه مقرر کړی و او د خیبر پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره د پښتونخوا گورنر د مئی 28 نیټه تجویز کړی و، خو د مارچ په 28 نیټه الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه او تیره ورځ هم دغه نیټه د پښتونخوا صوبې لپاره هم مقرر کړی ده. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر د میاشتې پورې د ټاکنو د ځنډولو په معامله پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې کیس هم درج کړی دی او د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس سماعت هم پیل کړی دی. په مرکزی حکومت د وخت نمخ کې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل صوبایي حکومتونه ختم کړي وو او د آئینی طریقه کار لاندې د دواړو صوبو اسمبلیان هم تحلیل شوي وي، خو موجوده وفاقي حکومت وایي په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلورنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واوري. د ورځیو بل رپورټ ته د پاکستان د کروندګرو ټولنه کسان مزدور تحریک پرون په پیښور پریس کلب کې د خپل حقوقو په حواله په یو خبري غونډه کې خبريالان ته ویل چې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. دوی ویل چې په ملک کې د ګرانۍ له وجې دوی مشکلات هم لا نور زیات شوي دي. دوی د نورو ستونزو ترڅنګ په ملک کې د ځمکو د نامنصف نا ویش په اړه هم اندېښنه خوده لیده. په دې موضوع د پیښور نظم خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
د پاکستان کسان مزدور تحریک وایي د ځمکې نه لرونکو او لګي ځمکې لرونکو کروندګرو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. په پیښور پریس کلب کې د مارچ په 9 نیټه د پاکستان د بې ځمکې کروندګرو د تنظیم مشران وویل چې د پاکستان 40% زراعي ځمکه د 15% لویو جاګیردارانو ملکیت دی. په دغه اړه د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر طارق محمود مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې د غیر منصفانه تقسیم په وجه د کر کروندې د وسیلو زیات واک اختیار د جاګیردارو او خانانو په لاس کې دی.
تمہارا مطالبه سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے
اس تر ټولو لوی غوښتنه مو ده چې په پاکستان کې د ځمکې مساوي تقسیم پکار دی. بې ځمکې کروندګرو ته ځمکې ورکول پکار دی چې هغوی د خپل خوښي مطابق کرونده وکړي او د پاکستان د خوراک ضرورتونه پوره کړي.
خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں.
د اسماعیل پنوم یو کروندګر مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د ګرانۍ په وجه هم د کروندګرو ستونزې ډېری زیاتې شوې دي او دوی چې کله په اجاره باندې پزمکه سپسل وکړي نو د ګټي پزې د تاوان سره مخ کیږي.
کروندیز مکه مم دلته دی اریان قراسان کیم کی د پیښور کی دا ضلع سره ټچ دا پاسمنده کو خو نن سبا چې کم دي مشکلات ډیر زیات ګران شوی دي ټیپی ګران دا یوریا ګران دا ډیرانو نه ګران دي ار یو شی ډیر زیات ګران شوی دي د غریب مشکلات دی نور هم دغه شوی دي خانانو لنیمه ور کوي تو اجارې سیستم امینو کسان ورځ پر ورځ لاندې ځي تاسو ټیکټری وګورئ کار یو شی وګورئ کنه ورځ تر ورځ چې کم دی ډیزل ګرانی ګیر یو شی غریب نور هم ورځ تر ورځ لاندې ځي خلک کوئی نوی ټیکنالوژي رااله غریب به سہولت ته پیدا شاغی پاغه باوجود هغه تنور مشکلات پیدا شو ورځ تر ورځ چې کم دی نوی نوی قانون ناراضي نوی نوی پالیسي ناراضي د مزدور او د کسان خاص کر تیر زیات چې کم دی ورځ تر ورځ هغه لاندې زیاته طبقه
د کروندګرو د تنظیم یو غړي منور شاه منور مشال ریډیو ته وویل چې واړه کروندګر د نوي ټکنالوژي د لاري د هایبرید تخمونو نه هم متاثر شوی دي او په دې وجه د دوی تنظیم د قدرتي تخمونو او قدرتي سري د کارولو لپاره هم خپل مبارزه پیل کړی ده
چې دا تخم درمانه خرڅ کې خپل خپل ټکیو کوي به شک پیداوار ډیر زیات دي یو پلس او یو پشل دي خو بیا در باندې غي خپل سپری خپل د دې کم کیمیکل ادویات دي مختلف سیزونه دي اغه یو دکانداري در باندې شروع کی
د هزارې ډیویژن د کروندګرو د دې تنظیم مشر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وړو کروندګرو او مزدورکارو د مهنت په وجه د غنمو غنی جوارو او میوه او سبزیانو خپ پسلونه پیدا کیږي خو د عامو کروندګرو سره د امتیازي سلوک په وجه واړه کروندګر خوار او غریب دي
اس وقت دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھواں بڑا
د غنمو په پیداوار کې پاکستان اتم لوی هیواد دی د اوریجو د پیداوار په لحاظ شپږم د غوخي پیدا کولو په لحاظ وم او د شودو پیدا کولو په لحاظ سلورم لوی هیواد دی نو په دومره لوی پیداوار کې څوک هم وګه نه دی پکار
او ته میرے حال میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے
د کروندګرو د تنظیم مرکزی مشرانو په پیښور پریس کلب کې د وړو کروندګرو ستونزې د خپل تنظیم سره ثبت کړې او دوی وویل چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د لاري د کروندګرو د بیلابیلو ستونزو حل کولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته د خوست شیخ زید په هنتون په تدریسي روختون کې د نوې طبي ټکنالوژي د یو شمیر نور وسایلو د فعالیتو ترڅنګ د سی ټي سکین طبي ماشينونه یا ام آر آی هم فعال شول چې ناروغانو ته بوړیا خدمتونه وړاندې کوي روغتیاي کارکونکو وايي په خوا د خوست هغه ناروغان چې د ناروغي تشخیص یې د دې ټکنالوژي ته محتاج وو هغه مجبور وو چې کابل یا وړاندې پاکستان ته لاړ شي یا طبي ماشينونه د هغه مرستي و برخه ده چې 15 کال مخکې د متحده عربی اماراتو د شیخ زید تنظیم د خوست تدریسي روغتون ته ورکړی و خو د اړتیا سره سره تر اوسه نو فعال شوی په دې اکله تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې ورو
د خوست شیخ زاید پانتون په تدریسي روغتون کې ل 15 کلن زن وروسته په لومړي ځل د ام آر آی او سی ټی سکین ماشينونه فعال او ګټي اخیستنې ته وسپارل شول یا د طبي ټکنالوژي پلازمینې کابل او د افغانستان ځینو نورو ولایتونو ته په خوا راغلي خو تر اوسه د خوست په کوم بل خصوصي او حکومتي روغتون کې دا ماشينونه نه وو او ناروغان اړول چې د لپاره کابل ته ولاړ شي د جراحي ډپارټمنټ استاد ډاکټر بادشاهزار عبدالي مشال راډیو ته د دې ټکنالوژي د ارزښت او اړتیا په باب وویل
په تدریسي روغتون کې زموږ نوې پرمختللې ټکنالوژي چې هغه عبارت له سی ټی سکین او ام آر آی نه ده فعال شوله د دې پر مټ به موږ وتونېږو مختلفې ناروغۍ چې موږ نه به د تشخیص نه پاتې کېږي موږ به اوس تشخیص کړو دا داسې ټکنالوژي ده چې موږ په غریبان به چې راتلل دا غریبانو ته به موږ نشول کولای زموږ ځوانان زموږ متخصصین زموږ کادرونه د هیڅ نام کام نه دي صرف کام په دې و چې موږ ټکنالوژي نه لرله
د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې څو ورځې وروسته به په ورته توګه د روغتون کې د انجیوګرافي ماشین او هغه ماشین چې د هغې په واسطه د پښتورګو تیږې ماتیږي فعال شي د نوي فعال شوي طبي ټکنالوژۍ د کارونې لپاره په کابل کې یو شمېر ځوان ډاکتران هم روزل شوي دي د دې روزل شوو کسانو څخه ډاکتر شاهد یوسفزي وویل
موږ ډېر خوښ یو چې د شپنې له طرفه کابل ته د سی ټي او ام آر آی د ټریننګ لپاره لیږل شوی وو شالته موږ د سافټویر او د نورو پروسیجرونو کې هم ډېرې ښه زده کړې وکړې او ډېر نوې نوې څه شیان مو زده کړل دا رقم وسایل چې دلته راغلي دي ډېرو کم ځای کې موجودیت لري موږ تاسو ته پر اطمینان درکو چې دلته به انشاءالله چې کوم پروسیجرونه په نورو ځایونو کېږي موږ هم د دې وړتیا لرو چې دلته به انشاءالله مرستې دغه خدمات وړاندې کړو.
سره له دې چې د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون ته لمخ کې پرسونل ګمارل شوی و، خو د ځینو ستونزو له کبله دا روغتون شاوخوا یوولس کاله غیر فعال و. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر حمیدالله نادری وایي
لیله الحمد اوس دپاره موږ شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پنځه محصلینو دپاره د عملي کار زمینه مسایده کړې ده چې د دې ماشینونو فعالیت سره به دوی هم وکولی شي چې په اختصاصي برخو کې لکه دغه سټي سکین او ام آر آی دی په دې کې به دوی خپلې زده کړې په مخ بیایي.
د خوست پوهنتون تدریسي روغتون سره پنځه کاله مخکې د 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت د عربي اماراتو د شیخ زاید بنسټ لخوا د اوسمهال طبي وسایلو او پرمختللې ټکنالوژۍ مرسته وشوه چې د ام آر آی او سټي سکین ماشینونو په ګډون ډیری ټکنالوژي تر اوسه نه وه فعاله شوې. د خوست تدریسي روغتون اوسمهال 278 کسان طبي اداري او خدماتي پرسونل لري او د سره صلیب د نړیوال کمیټې سره تر قرارداد وروسته فعالیتونه منظم شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډې استپا مو کوي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع د سلور وجل شو پولیس والا او جنازې نن د پولیسو په مرکزی دفتر کې وشو چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ. په یاد ضلع کې په صدر تاڼه او د ماین چاودنه کې وسلوالو نن سلور پولیس والا 13 شپه سلور پولیس والا وجل دي او نور شپه یې جوبل کړی دي. تر اوسه په صدر تاڼه د حملې ذمہواری چا نه منلې، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلې. د قومي اسمبلی نوروستا سینټ هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منظور کړی. په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. دغه قانوني مسوده پرون قومي اسمبلی منظور کړې ده او نن د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تار لخوا سینټ ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکړ، شوارونه یې ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بعد صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر په 8 نیټه کېږي. د یادې صوبې گورنر حاجي غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 18 ماته کړل شوې وه. په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي ورستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې سباندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویاند شبیع الله رحیمی د چهارشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې درې تنه وجل شوي او په ټوله کې 22000 جیربه زراعتي ځمکه هم تخریب شوې ده. او د یوکرين پوز نن ویل چې د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړی او د دونیتسک سیمې په باخمود خار او خواوشا سیمو کې یې روس لزګونه بریدونه په شا تمبولې دي. له 1300 راهیسې روسي بریدونه په باخمود خار او خواوشا سیمو مرکز شوي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په واشنگټن کې د مارچ په 9 او 10 کې دونکې د ډیموکراسۍ په سر مشرزه کې ګډون نکوي. د وزارت په بیان کې ویلي چې هیواد له امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او اسلام آباد د جمهوری اصولو د وادي او پیاوړتیا لپاره د سر مشرزه له شریکو قربانو سره کار کوي. که څه هم پاکستان په سر مشرزه کې د ګډون نکولو وجه نه د بیان کړي، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان دریز لري چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې نو ځکه پاکستان هم پکې ګډون نه کوي. ځینې کارپوهان بیا دا نظر لري چې په پاکستان کې پاکستان په خپل اقتصادي او امنیتي ستونزو ته په کتو دا فیصله نشي کولای چې په امریکا او یا چین کې لچا سره اړیکې خراب کړي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورت کې اورو.
په واشنگټن کې د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه دوه ورځې سرمشریزه دوام لري. دا سرمشریزه د مارچ په 9 پیل شوه چې پکې د امریکایي ولسمشر جو بایدن اداري د پاکستان په ګډون یو سل شلو نړیوالو مشرانو ته د برخې اغستو بلنه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23 په یو بیان کې ویلي چې په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. وزارت په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې او ویلي دي چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره لپاره له امریکا او د سرمشري سي له شریکو قربانو سره کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په دې سرمشري سي کې ګډون ونه کړ او د دې بعد پاکستان او امریکا په اړیکو سره اغیز وی. په دې اړه د چین او امریکا لپاره د پاکستان په خاني سفارتکار اشرف جانگیر قاضي د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې سرمشري سي کې چین ته بلنه نه دا ورکړل شوې، نو په داسې کې اسلام آباد نشي کولې چې د امریکا لپاره خپل مهم ملګری پرېږدي.
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، مو سره تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، خو چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی او زمونږ هغه پرایورټي خو چاینا ده.
او تاسو وایئ چې د دې سره به د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو څه اثر وشي کنه؟
امریکا ته معلوم دی چې د پاکستان او د چین تعلقات څنګه دي. پاکستان ټیک دی، نن سبا خو ډېر وغه مشکل کې یو، لیکن دا مطلب نه دی چې خپل انټرسټ ایرکو او امریکا انټرسټ په فالو کو.
په واشنگتن کې په ډیموکراسي سرمشریزه کې ترکی ته هم د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوې، خو هند او تایوان پکې رابلل شوې دي. د پاکستان لخوا په دې سرمشریزه کې د ګډون نه کولو د اقدام په داسې وخت کې شوې چې دا هیواد د سخت اقتصادي بحران په برخه کې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق د پور پروګرام ته لیواله دی. پخانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې پاکستان تر اوسه په دې غونډه کې د برخې نه اغستو سبجا نه دا بیان کړي، خو داسې نه سرګندېږي چې په دې سرمشریزه کې به د ګډون نه کولو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو او یا اسلام آباد ته د ځینو ادارو لخوا د پور په ورکولو سره اغیز وشي.
نو چې دوی فیصله کړې ده په دې کې به دا ویني چې د پاکستان ګټه ده، دا نه د امریکې خلاف ته، نه د چین خلاف ته، نه د یو په حق کې ده، نه د بل په حق کې ده، پاکستان خپل مفادات پوری.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا د انټرنیشنل ریلیشنز سانګې پخانی مشر اجاز خټک مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د واشنگتن د ډیموکراسي سرمشري سي د خبرو زیات پام به چین، ایران او سعودي عرب ته وي، نو پاکستان نه غواړي چې د دې خبرو یو برخه جوړ شي.
امریکای او پاکستان تعلقات باندې ظاهر ده دا به ډېر ښه اثر نه د غي پاکستان ته به دا فیصله ګران و، ځکه پاکستان دی وخت کې داسې حالت کې دی چې نه امریکا پرې خو دی شي، غواړي چې امریکې سره هم تعلق پیسي هم پکار دي، ټریډ هم دی، بل نورې مختلف مسلې دي، سیاسي دغم دي، فوجي تعلقات هم امریکې سره دي. خو چین او سعودي عرب او ایران دا ټول ملکونو سره غوره، خالي ایران دی پرېښی، مخالته چین هم دی. نو هغه اوس دې وخت کې پاکستان به نه غواړي چې هغه دې د خلاف ښکار شي، خاص کر چې د ایران او د سعودي عرب دا ریسنت معاہدہ شیویرا خو هغه سره چین او دای داسې کافی نه جوړ راغلی، اوس کو پاکستان یوازې هغه ته لاړو، نو هغه پاکستان به ښکاري چې هغه د دای خلاف کیمپ ته لاړو.
د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د مارچ په 20مه ویلي وو چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر با پر روانه روزي میاشت کې لخپل ایراني سیال سره ملاقات کوي، او دا لیدنه بعد د وړو هیوادونو ترمنس د اړیکو رغولو د تړون لمخي کیږي. دواړه هیوادونه د چین په منسکرتوب د مارچ په 10مه د یو بل سره د وو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولو سلا شبي وو. پاکستان په 2020م کال کې هم په دې سرمشريزه کې ګډون نه وکړي. هغه مهال د چین بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 28مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه، د مشال رادیوي مجله فلسطیني مو بجو، هارون بچا هنري غړي په یو بجا، تاندې هلي په دونی مو بجو، د مشال پنوم پدریو بجو، حجره په سلونی مو بجو، د ځوانانو غږ په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسف وای په دا ورستیو کې په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدو، په افغانستان کې هم د ګوزان د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې دوه پیښې ریکارډ شوې، خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې راپورټ شوې چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وای دوی هم د احتیاطي تدابیر په توګه د رواني دوشنبه راځي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزان زد ویکسین ورکولو سلو رزانه کمپاین پیلوي. نور حال په دې ریپورت کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان زد ویکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړی مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرکه او ځکه د پولیو کمپاین تطبیقیږي ځکه چې د مارس په میاشت کې په شرکه او ځکه د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان زد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزان یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لارې نورو ته خبرې شي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصوصان له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو سلګونه هغه ځد کونکو چې حکومت د پیرامیډیکس یا طبي مرستو د سانګې د ډیپلومي لپاره د وړیا تعلیم په لړ کې داخل کړی دي او شکایت کوي چې لته رونه هم یاشت رئیس ورته حکومت دا سټل فیسونه ندي ورکړي چې لوجه د غوي ځد کړي متاثر کیږي. د ځد کونکو په پیښور بټا آباد کې په یاد سانګه کې درس وای خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي مشال ریډیو ټول د حکومت د بدلی دو لوجه مشکلات مخې ته راغلي دي خو دوی یې د حل کولو هڅه کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان سلګونه زده کوونکي چې وړیا زده کړو ته د حکومت لخوا خستل شوی پیرامیډیکس ډیپلومې ترلاسه کوي وایي چې د نهه میاشتو نه ورته د هاستلو او نورې خرچې حکومت نه دی جمع کړې چې زده کړې اغېزمنې شوې. دوی وایي چې پیښور بټ آباد کې دغه سلګونه زده کوونکي وړیا زده کړې ترلاسه کوي خو اوس یې ډیری د هاستلو ایستلي ځکه چې حکومت وړیا زده کړو ته خوا اخستي خو د نه میاشتو فیسونه یې ورته نه دي جمع کړي چې په ادارو کې ورته مشکل جوړ شوی. نمیرام شاه اوسیدونکي محمد سعد چې پیښور نارت ویسټ روغتون کې په وړیا زده کړو کارډیالوجي ډیپلوما لپاره اخیستل شوی وایي چې د نهه میاشتو فیسونه یې نه دي جمع شوي. اوس یې د هاستلو ایستلي حکومت انتظامیه دې ورته فیسونه جمع کړي.
نارت ویسټ سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم. ډی سي طرف نه په سیکنډ بیچ باندې می شوي وي. نائنت منت نه را پیرا کیږي چې مشتا خپل سټیفن نه ملو شوی. مش سره ډی سي سره هم په باندې ملاقات وشو. مش سره ډېر و دی غو شولې خو ونه شولې سټیفن نه سره مشتا شوی نه دا. دوی د میجا سټل کې انس شو بغه نوټیفیکیشن یې میجو بسلې سټل نه. مش په پریشي لري د رمضان یاد یو طرف ته بل طرف ته مشتا سټل شو مشکلات دي. نارت ویسه 30 سټوډنټون دي. سویر پی کمره شه ټولې ورجس کړي چې بس فلحال نه را کمره شته نه ځکه چې مش طرف نه ری پې نشته.
محمد عاطف د شمالي وزیرستان ایبټ آباد کې پیرامیڈکس کے ڈپلوما اخلی
یونیم کول مخشے دی ڈی سی پروجیکٹ بون دے ایبٹ آباد تر اغلی اودیانے تی چورتا فری ایجوکیشن دے پورا مخشے ہو اے سا مسئلہ نو واسٹائی فنڈز ہو پکٹ منی ہر سبے مشتا بواخ ملاو دل اے سا فنڈز ہو گورنمنٹ نویر کوی واسٹل تا نویر کوی نو دیو جی مشتا دیر زیو تے مسئلے رمہ ہو مخ کری مشتا قریباً سات آٹھ مہینے اخبل جیبانا خرچا اکڑلا سٹوڈنٹون دازی رغلی اکثر مالی حالا سارا دیر لکا کمزیری دی اور یوتائی نیرا دے اخبل زنینا خرچہ نشی کرا لکا مخیانی وینی میش دے آلاغ سرونے تا جزنا اپیلو تا کی چھ میش تا دا سٹائفن یعنی فنڈ ریلیس کو اسٹلی تاویر کو چھ میش دا پرابلمز مکمل ختم شد
کلامو چھ دا شمالی وزیرستان دا غزہ کون کو دا مشکل پاڑا دا شمالی وزیرستان تعمیرات و منصوبہ بندی مرستیال ڈائریکٹر اعجاز خان و پختل نو دوی و ویل چھ دا وزیرستان لومڑے پڑاو کے سل او بیا دویم پڑاو کې سل نور زده کوونکي وړیا زده کړو ته لګل شوی چې شروع کې سستون ځنوه د 1300 میاشتونه د دوی فیسونه نه دی جمع شوی چې حکومت کې بدلون راغله د خیبر پښتونخوا اډیشنل چیف سیکرټری ته دغه کیس دوی استولې چې هغه یې پاس کړي د سیکرټری فینانس یا خزانه سیکرټر سره جمع شوی تماکړي چې دغه پیسې زر جاری شي او دز د کون کو دغه مشکل نور حوار شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نرخونو د شخړې لوجې یو شمیر داروګان د محل په مارکیټ کې نه ملاويږي او چې کم ملاو شي نو هم نرخونه ډیر زیات وي. بلخوا د داروګانو جوړونکي او خرڅونکي د حکومت نه د تیر یو کال راهیسې د نرخونو زیاتولو غوښتنه کوي. دوی وایي د ډالر قیمت زیات شوی، د بهر نه مالونه نه راځي، نو که حکومت ورته نرخونه سیوا نه کړل نو داروګان جوړول او خرڅول به بند کړي. بلخوا چارواکی وایي چې د قانون مطابق هر کال د داروګانو نرخونه سیوا کیږي او دا محال هم زیات دي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې تفصیل اورو.
په وروستیو کلونو کې پاکستان کې د روپیه قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټوله نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې له وجې د وساس کمپنۍ وایي چې د دوی کار په درېدو دی او که حکومت ورته په نرخونو کې د 30% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویانو روزګار او کارخانه به د تاوان نه وجې وتړي. رسالپور کې د دویانو جوړونکو وی کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وایي چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکي په کچا یې خامال وي، هغه ګران هم دی او بند هم دی.
پروڈیکل چیدہ 95% ریپورٹ بانے چلی گی تو اس تو پتہ تھا چی ڈالر ایکسچینج ریٹ چیدہ ڈیر زیادہ ہائی شو اور دی پو جب آن دے مونگ تا ڈیر پروڈکٹ چیدی آفیزیبل نہ دی تقریباً ڈیر زیادہ پروڈکٹ چیدی مونگ دے وقت کے بند کری دی نہ جوڑو مونگ دا ہائی اتھارٹیز تا دا ریکویسٹ کو چی یا خوز مونگ پرائیس انکریز کی یا وہ مونگ دا انڈسٹری تا تعلق لگو کور کے وکین اور مونگ سونا چے روزگار کے فیمیل پیکنگ گرلز مونگ سونا لکان سونا مونگ سرا امپلائمنٹ دے دا ٹول بس زیرو شی لیڈی 60% مونگ دا کسان فارغ کڑی دی او بس حالات دا سرکاری جے دے اختر نفس بدا انڈسٹری مونگ بندو
دوی جاتوی پاکستان کی مسلسل دا تیلو بجلے گیز نرخونا دا غڑول دا پیکول میٹیریل او دا دی کاریان هم جاتی گی او بلنوی ٹیکسون لوا جرولان دینا پا دوی دیر بوجھ جات شوی دی. پاکستان کرا دویان روزگار کون کو یا کیمسٹن ڈرگسٹ ایسوسویشن پا خیبر پختونخوا کی کوارڈینیٹر ارشد خان ممن وائی چھ دا وقت پاکستان پا تاریخ کی دا دویان نرخونا دا ٹول لوڑ کچھ ترسی دلی دی. باید حکومت ڈالر نرخ هم قابو کړي او درآمدات راخلاص کړي کم چې زیاتره دا وخت ولاړ دی.
امپورټ بالکل پاکستان کې زدا ویلې شم چې بند دی. ال سی گانی اوس پورې بند دي. کلم چې هم مال نه ملاويږي نو میډیسن دوايانې چې کمی دي هغه اسمان سره خبرې کوي. په پاکستان کې دی وخت کې دا حال دی چې 15 منټه بعد ریټ بدليږي. یو دوايي به واغه په 200 روپۍ راتل هغه نن په 1200 روپۍ باندې دا حکومت له پکار دي چې کم اس کم د ڈالر کنٹرول کی او دا خپل امپورٹ بحال کی زکه چې دا هم کال را شروع شي نو د میډیسن د ریټونه با سنس زیل راشي.
دا پاکستانی روپے نرخ د یو امریکای ډالر په مقابله کې خو شاد 280 روپو نړیدل دي. کم چې حکومت هم مني چې دا وخت سخت معاشي ستونزو سره مخ دي او د دې لپاره دوی خپل کوششونه هم کوي چې معیشت په خپل خپل دروي. بل خو عام ول سوای یو خو خوراکي او د ژوند ضرورت نور تو کې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. نو بل خو دارو خو د هر کور ضرورت دی خو هوا هم د غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا. دا چار صدی حسین علی وای
نن سبار یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي. نو موږ په خپل دا ګولې خروجی کو ایکسټور دا به موږ غوړې تقریبا درې درې نیمه میاشتې مخکې په 300 روپے پرون نه بل ورځ موړې دي. نو په 1060 روپے باندې راکړی را بل طرف ته کوګرو نو مهنګای ډېره زیاته ده. سبزی ګران ده, فروټ ګران دي, یار یو څیز ګران دي. غریب سړی د وس نه بار دی.
دا چې د دغه ګرانې او خامال له وجې کم داسې مهمې دوایانې یا داروګان دي چې دغه نرخونه زیات شوي یا د مارکیټ نه غیب شوي دي. نو هم د دوایانو د سازمان یو بل غړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیونګ ډرګز چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکي بيمارۍ لپاره دي. پروتډین 25-75 ملي ګرام دي, پیوال 250, ریورټل ډراپ دي, ریورټل 0.5 دي. د دې قیمتونه خپل چې کم دي نو دا ریورټل ډراپ 200 روپے قیمت ته مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي. پروتډین 75 ملي ګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپے قیمت ته او مارکیټ کې په 900-800 روپے ملاوي. دغه ټیګرال ګولې چې کم دي نو دا خپل قیمت 245 روپے دي او په مارکیټ کې په 800-900 روپے باندې دا به ملاوي. ریورټل 0.5 خپل ریټیل 200 روپے دي او مارکیټ کې تقریبا 400-500 پورې ملاوي.
دا دویانو د سازمان مشر او بیا د دې د سند سره تړلي کسان وای چې صبح کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو سیکټریانو او نور لړپړو چارواکو سره سو سواره لیده کاته وکړل خو د دوی ستونزو ته هیڅ څوک هم پاملرنه نه کوي. مشال یېړو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروسته مو وزیر مملکت مهیش کمار سره سو سواره د تماس نیول هڅه وکړي خو مرستیال یې په ټلیفون ویل چې هغوی میټینګس کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولی. د دې وروسته مو خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرل ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسی سروسز ډاکټر عباس خان نو پښتل نو دوی مشال یېړو ته ویل چې د نرخونو یو فارمولا ده او دا د هغې لاندې ټاکل کیږي او مرکزی حکومت سره د دوی خبرې تر روانې دي ځکه دا واک اختیار د مرکز سره وي.
د دوایانو چې کوم قانون دی په هغې کې رجسټریشن, پرایسینګ, لایسنسینګ, امپورټ دا د مرکزی حکومت سره دی. په مارکیټ کې اویلیبلټی او د دې کوالټی چک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی. د دې خپل یو فارمولا ده د پرایسینګ پالیسي 2018 هغه حساب سره دی پرایسونه سیوا کیږي بیا فیډرل کابینټ دا غي اپروول ورکوي.
د نوړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف دا دویانو د کمپنو د مالکانو او د دې کاروباریانو د نرخونو سیوا کول غوښتنه نه ومنلې. او د لړکې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ 13 سپتمبر میاشت کې یو کمیټه هم جوړ کړه و چې دا شخړه هوار کړي خو دغه دویانو کاروباریان وای تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړی چې دوی مطمئن کړي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د یورپی هیواد چک جمهوریت یوې اوسیدونکې مارسیلا ملوروا په پېښور کې دوه کاله تیر کړي او خپل یادونه په چکی ژبه کې په کتابي بڼه چاپ کړي چې ورته نوم د بوډۍ ټال د سوري لاندې خوښ کړی دی. په پراګ ښار کې د پاکستانی ادبي ټولنې د هغې په درناوي کې یوه غونډه کړې وه چې پکې لیکوالې له ګډونوالو سره د پېښور خپل یادونه شریک کړل. غونډې ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم ورغلی چې ور باندې دا ریپورت برابر کړي. د ریپورت په پس منظر کې چې کوم غوونه اوریدل کیږي دا د هغه غونډې دي.
دا 2009 کال چې د چک ریپبلیک مارسیلا مالوروا په لومړي ځل پېښور ته ولاړه دا هغه وخت چې په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې نږدې هر ورځ 14 حمله او تښتونه وي. مارسیلا د میلمنې په توګه چې د ګلونو د شار تراغله نو بومونو یې هر کله وکړ.
زما میړه له ډرایور سره خبرې کولې او ترې یې وپوښتل چې زموږ الوتکه تر یو ساعت پورې په اسمان کې ګرځېده. دا ولې؟ هغه ویل چې تاسو نه یې خبر چې بمی چاودنه شوې ده. دا زما نوی ځمکني حقیقت ته لومړی هرکلی و.
دا مارسیلا میړه د جرمنی پرمختیا ادارې سره کار کولې نو ځکه هلته میشتو. هغه دوه کاله په پېښور کې تیر کړل هر ورځ به ډایری لیکله چې په 2022 کال کې د کتاب په بڑا چاپ کړه. د پراګ ادبی ټولنې د مارچ پر 28 نیټه د مارسیلا په درناوي کې غونډه وکړه چې پکې له هغه ځخه د کتاب او پېښور پاړه پښتني وسوي.
ما په سر کې پښتو زده کول پیل کړه. د سبزی دکان ته ورغلی وم او په پښتو کې مې ورته ویل دا راکړه هغه راکړه، خو چې کله ارسته په کڅوړه کې واچول نو مټ یې له سرو مرچکو نه ډکړو او ویل یې دام واخله. ما ویل نه نه دا نه خورم. هغه پروان انګریزي کې راته ویل خورې که تاسو غواړئ پښتو زده کړئ نو د مرچکو خوړل بم زده کوئ.
مارسیلا په پېښور او اسلام آباد کې د درې کلونو تیرولو وروسته چې کله اروپا ته راغلل نو له ځان سره د هغه ځای ځینې عادتونه هم راوړل چې هغې په غونډه کې یادونه وکړه.
زمونږ په کلتور کې میلمانه راشي، مونږ خواړه ورکړو، بیا تر ساتونو ساتونو پورې خبرې کوو. خو په پاکستان کې سرچپه خبره ده چې میلمه ته دې ډوډۍ ورکړه نو معنی یې دا شوه چې بس نور ځه. مونږ چې بیرته راغلو نو زما میړه څو ملګري میلمانه کړل او کله چې مو هغوی ته ډوډۍ ورکړه نو خدای پامانی مو ورته وویله. رستو حیران ناستو چې دا مو څه وکړه.
د مارسیلا مولر روا پېښور دومره خوښ دی چې کله یې د هغه ښار د پرېښولو ذکر کولی نو سترګې یې له اوښکو ډکې سوې. همدې خوږو یادونو ته په پام سره هغې د کتاب نوم د بوډۍ ټال په سایه کې ایښی دی.
د عبدالحی کاکل د ریپورت سره د دې غړی اخیری برخې تر ورسیدلو په اخیره کې درته د دینی چارو په حواله باندې خبرونه لرو. د روجه د ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې مو دا موضوع سیړلې چې په قیام الليل او تراوی کې څه فرق دی. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړی ده چې قیام الليل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري. نو زما درنو اوریدونکو ورونو، قیام الليل د شپې پاسېدل، کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅي ګرا بیدار شي او منځو کې چې تهجد ورته په بله اصطلاح باندې وایي نو دا قیام الليل کې راځي. یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړ او عبادت کوي دا په قیام الليل کې راځي. او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشره شي نو تراوی انسان کوي، او که چیرې تهجد ومکي نو تهجد د انسان قیام الليل شو او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو. قیام الليل په غون کال کې دی چې په غون کال کې یو سړی قیام وکا او تهجد ادا کی، یا ټوله شپه ودرېږي، یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرگی او د درناوی شپې دی په هغه شپو کې عبادت وکي نو دا قیام الليل شو. او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویری او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي، یعنی تراویح وکي، نو الله عز وجل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کړي. بل ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي التي تنامون عنها خير من التي تقومون اليها، هاغه عبادت چې تاسو ونه ود کیږي او پریدی، چې مراد ونه تراوح منځ دی، دا بهتر دی د هغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاتېږي او کویه. د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراوی ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د منځنه. نو په کار ده چې سړی تراویح وکړي چې چاته الله عز وجل وسه ورکړي. بله خبره دا ده چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د قرآن کریم ختم په تراویح کې کیږي. نو که څوک توفیق لري او وسه لري نو یو ختم د قرآن کریم په تراویح کې دا په کار دی. اسانه طریقه یې دا ده چې که په هر رکعت کې په شل رکعتو تراو کې شل شل آیات یا یو یو رکو سړی تلاوت کی نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قرآن کریم سر ته رسیږي. نو هم د قرآن د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراوح په سنت باندې عمل کیږي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصند له 9 بجو بیا د اپریل تر درېمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه د مشال رادیوي مجله پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو